خدا نگهدار.
ستوري مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعت خبری ټولګه ته موزه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا کابل ته رسیدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا ورځې په مناسبت وینا کې د افراطي ډلو په وړاندې د افغانانو په یووالي او کلک هوډ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره به د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصته ګټه واخلي. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بې اتفاقي خپره کړي. د بشري حقونو د سر اداره وایي د ایران سپای پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان د جګړې لپاره سوریې ته لیږلي. د اسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې لړۍ ورکوونکو سره په جګړه واوښتل. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بې اتفاقي خپره کړي. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابل په امام زمان جماعت کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسمو ته په وینا کې وکړي.
ما امروز یک نمازگزار مسجد
زنند امام زمان جماعت یو لمونځ کوونکی یم. د بل هر لمونځ کوونکی په څیر د افغانستان ولسمشر هم هر خطر پزان مني. زموږ دښمنان د پوه شي چې په موږ کې بې اتفاقي نشي اچولی. موږ یو موټی، یو ملت یو او پر واحد دین عقیده لرو. هر مذهب مو د ویاړ وړ دی.
امام زمان هغه جمعه دی چې موده مخکې ورباندې ډله ایز برید چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و نږدې 10 تنه وژلي او 350 زیات نور ټپیان کړي وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د وسلوالو قواوو د اعلی سر قمندان د غونډې په پیل کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشې کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یکشنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دو هیوادونو د خوشنې په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي، په بیرو کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې ترڅنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره شوي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره خبرې کړې دي. د بشري حقونو د سر اداره وایي د ایران سپای پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي افغان ماشومان چې حتی عمرونه یې 14 کلونو ته رسیږي د لشکر فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلي. دا له افغان جنګیالیو تشکیل شوې هغه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپله اعلامیه کې لیکلي د نړیوال قانون له مخې په جګړه کې تر 15 لو سکرونو کم عمر ماشومان ته فعال ونډور کول یو جنگی جنایت دی. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تسنیم خبری ایجنټ چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنگیالو شمیر 14 یاد کړی وو. د امریکا متحد ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران ترڅنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي: د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، استوایی ګینه، جنوبي سودان او سودان. ځینې نور هیوادونه چې له پخوا د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل ول لکه روسیې، شمالی کوریا، اریتریا او سوریه به امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو د پروګرامونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ شي. روسیه د اوکراین هغه اداګانې رد کړې چې پکې ویل سی و مسکو د خپل ژمنې خلاف تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پریښي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف پرون وخت په ویل امیا کې ویل د روسیې پوځیانو چې په زپات 2011 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستي و ټول خپل دایمي اډو ته استنسیوي دي. تر دې مخکې د جمی پرز د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویکتور موجینکو له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې و چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. د خبرداري ورکړې و چې دا مسأله به د مسکو او کیف ترمنځ کړکیچ او چتور سوي. د سپتمبر له 14 تر 20 پورې په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې پوځي تمریناتو په گاوند کې د ناټو غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. او د هسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې لړۍ ورکوونکو سره په شخړه واوښتل. پولیسو د رای ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بللې ده. په سیمه کې د اضطراري خدماتو ادارې چارواکو ویلي د بلوازد پولیسو سره په شخړه کې 38 کسان ټپیان سوي دي. دغه پولیس په زوره د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته ننوتل. چارواکي وایي دغه کسان برسیرن ټپیان سوي دي. ایل پیوریو دیکو ورځپاڼې راپور ورکړ چې د کاتالونیا د مرکز بارسلونا د رای ورکولو په یو مرکز کې د تاوتریخوالي پلیدو سره پولیسو رابری مرمۍ وشتلې دي. د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په هسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساری نو لیدل سوی راپورته کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید بجوا کابل ته رسیدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د هیڅ ویډل افراطي تعبیرونه نه مني.
د افغانستان خلک په دینی اعتدار باور لري او د هیڅ لورې افراطي تعبیرونه چې تفرقې او دښمنۍ سبب ګرځي نه مني.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د سولې د ټینګښت لپاره به له هر ډول فرصته ګټه اخلي.
ټول هغه امکانات باندې کار کوو چې هغه د سولې لپاره شرایط آماده کړي، که هغه د پاکستان څخه د طالبانو د خلاصون مسله وي، که نور موضوعات وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د هسپانیا په کاتالونیا کې د خپلواکۍ د ټول پښتنې له حاله هم خبرو. د سپورتي خبرونو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاستو. سمرزو د خبرونې د سر موضوع ته د پاکستان لوی درستیز غرمه کابل ته رسیدلې. په ار کی وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل د افغان چارواکو پاکستانی لوی درستیز قمر جاوید بجوا تر منځ تر اوسه خبرې روانې دي. یوسف خان زدران همدا شیبر سره په سټوډیو کې د زدران سره کې د شي په ډېره جزئیات یا معلومات کوي نو شریک کړئ.
بلې، لګ ډېره معلومات چې تر دې د مونږ تر لاسه کړي دي. د پاکستان لوی درستیز له پخوا څخه په یو اعلان شوی سفر نن له غرمې رئیس په کابل کې د پار کی وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل د افغان چارواکو او قمر جاوید بجوا تر منځ د خبرو لړۍ تر دې دمه لټاکل شي وخت وګد شوی او لا هم خبرې اترې روانې دي. دغه سرچینه وایي چې د خبرو جزئیات به ډیر چرخ پاره شي، خو د افغان ولسمشر تر څنګه هغه د خپل افغان سیال او نورو چارواکو سره هم لید کاته لري. دا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته د کوم پاکستانی لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی چې له کابل لید نه کوي. له دې وړاندې د تیر اونۍ په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جنس ماتیس او د ناټو عمومي منشي کابل ته راغلي وو. لکه غلی غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې د ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللیو. دا لیدنه او کتنې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی پاکستان ته د خبرو بلنه ورکړې او پاکستان د امریکا د نوي پالیسۍ په اړه اندېښنه لري. که څه هم افغان لوري د سفر ایجنډا تر اوسه نه ده بیان کړې، خو پاکستاني ځینو رسنیو لیکلي چې با جواب په دغه سفر کې د تروریزم سره په مبارزې د افغان سولې په پروسې او همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو چې تر ډېره وخت راهیسې خړې پړې دي په جوړېدو باندې خبرې اترې ولري. تر دې دمه دوی دغه خبرې چې په کوم موضوعاتو سره غږېدلې دي، که څنګه په دې وروستیو کې د ځینو بندیانو تبادلې موضوع، د په قطر کې د طالبانو د دفتر موضوع، دا ګڼې موضوعات چې تر ډېره پاکستان پورې یو ډول تړاو ورکول کېږي، راپورت شوی دی دا د موضوع د بحث اجنډا کې شامل وکنه او رسبه اوردونکو ته مونږ وایو خو تر دې دمه د خبریاتری روان دي او غونډه پار کده.
ډیر مننه کوم د شپږو بجو خبری مجله کې به نور جزئیات بیا واخلو. ډیر مننه په همدې موضوع تم کېګو کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا د سفر پړه احمد تکل د پاکستان د پوز له یو متقاعد ډګروال نذیر مومن سره مرکه کړي. خغلی مومن د مرکه په پیل کې هغه مسائل پوښتنه کړي چې له افغان چارواکو سره د باجوا په خبرو کې مطرح کېدای شي.
البته پاکستان باندې چې کوم د امریکې د طرفه کوم فشار راغلی دی او دغه فشار کې افغانستان چې کوم د مرکزي نقطه لري نو په دې لحاظ سره پاکستان خپل تدمیري پالیسي څنګه چې د ټرمپ پالیسي راغلی ده داسې په دې تناظر کې پاکستان هم خپل نوي پالیسي ښکاره کوي او خپل ملګري ګوري. ډېره وړاندې چین ته او د ترکی ته او ایران ته د پاکستان خارجه مشر نور مشر لاړو او د دې نه علاوه پاکستان په عسکري سطح باندې او په سیاسي سطح باندې افغانستان سره د تعلقات هوی دا او یو بل سره نږدې کېدلو او د کور لګولو نه خوشا کېدل او بل طرف ته یو بل سره تعلقات د بشردردی په لار کې وړاندې کول همکاري کول او دغه طرف ته تیار ښکاري.
افغان چارواکو ویلي دي چې دې خبرو ته دوی ډېره تمه نه لري. په اسلام آباد کې دې خبرو ته امیدواري څومره ده؟
پاکستان د طرفو د افغانستان ته تګ راتګ یا د افغانستان سره تعلق ساتل یا په هر حال کې خپل ځان پر راضي ساتل د پاکستان یو څه نه مجبوري هم ده ضرورت یې هم دی او بل طرف ته چې دا کوم جنگ په دې سطح کې خور دی هغه افغانستان او پاکستان ته زیات متاثر دي او د دې مرکزي کردار یا د ټولې رفتار کردار هم پاکستان سره دی او هم د افغانستان نه دا ور نه کول د پاکستان په فایده کې هم ده او د افغانستان په فایده کې هم ده. نو څه مطلب لرو باندې کېږي چې په واقعي او سراکړي او په څو باندې یو سترګې پټې کړي په څو باندې سترګې پټې کړي او یو بل سره مخ په وړاندې څه وکړي.
مومن صاحب اوبخې په دې وروستیو څو وختونو کې د دواړو خواوو دریس تقریبا معلوم دی. د افغانستان غوښتنې هم معلوم دي او پرله پسې ټینګار پې کوي او د پاکستان غوښتنې هم معلوم دي. اوس داسې کوم ځای شته چې یو خوا یا بل خوا ورته تیر شي یو بل ته؟
افغانستان چارواکي د دې خبرې ته ګوري چې پاکستان باندې فشار دی او د امریکې د طرف او بل طرف ته امریکا په افغانستان کې خپل فوج هم دی او شاید چې د دې دباو سره طالبان هم د نرمه رویه اختیار کړي او پاکستان هم په دې دباو کې د طالبانو باندې فشار راوړي او خبرو اترو ته تیار شي. نو دغه یو نور خو کېدلی شي لیکن بل طرف ته خو امریکا ډېر فشار په پاکستان راوړي او افغانستان پاکستان د دې تګ ته په هغه نظر وګوري چې را هغه د امن کوشش کوي. نو بیا د پاکستان لپاره د چین او د روس لاره او پلاو دا وړاندې هم ویلي دي چې د دې تورې به په موږ سره صحیح حل وباسي. البته پاکستان دا نه غواړي چې د امریکې د اثر نه مکمل وي او بل طرف ته افغانستان هم په حل باندې همداسې څرګند لري دي او بلکې کوشش دا کوي چې دا تعلقات په سمه حالت باندې مخته وړاندې باندې شړي او د حل نه د حل په تلاش کولو کوشش کوي.
د دې امکان څومره شته چې پاکستان د امریکا د فشار په نتیجه کې یو مخ د روسیې او د چین خواته واوړي او نور نو له امریکا سره دغه تعلق چې په تیرو 45 کلونو کې درلود دا ختم شي؟
ډېر سوچ کې ته یو قسم لوازم هم دی او په دې باندې ډېر چې کوم داسې شیرین کار دی یا تجزیه کار دی او په دې خبره باندې زور اوړي چې امریکا سره منګه ډېر ملګرتیا وکړه او اوس پاکستان دا موقع ده د امریکې د تعاون نه وتل پکار دي. البته د امریکې دښمني هم ګرانه ده او دوستي هم ګرانه ده. تاسو پوه دي پاکستان ته مو دوستي وپارله او نفاقي کې ته هم ډېر نقصان مې وکړو او چې دښمني خو یې د دې بچ تاریخ په نقصان دي. نو البته دومره تعلقات به ساتي چې سفارتي تعلقات دي یا تک تک دے یا لارے بن بند دی او یا یو بل بند سره بدوم رغواخ نہ کری لیکن بل طرف تختم سٹریٹیجک تعلقات چکن دی اغا دا امریکی نا اون سو بات کی او دوری خبر ہے چکی چین او روز دا غیر تیار دے پری چین او روز اوڑان دے سجنسا روز جن پر ذریعہ یا پو پوری طاقت سرا دو گرم ادھر پر رسیدن کوشش کرو اور وہ سبا پو آسان الارا باندے اور پر ازا سرا دغه ګرمو بو سره کېدلی شي.
کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باچوا د سفر په اړه مو مرکه اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د سهار له وو بجونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې سپاورې ده شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دښمنان دې پوښي چې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولای. ښاغلی غنی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د امام زمان په جمعات کې د شورا د ورځې په مناسبت وینا کوله، وویل د وخت یزیدان غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانانو ژوند تریخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې ادارې شورا رئیس محمد کریم خلیلی په افغانانو غږ وکړ چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې خپل یووالی وساتي. ډېر نور جزئیات له کابل د رحمت افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر وایي دښمنان غواړي چې په جماعتونو، بازارونو او له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې انتحاري حملې وکړي او په دې خاوره کې هره ورځ یوه نوې کربلا جوړه کړي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د امام زمان په جماعت کې د عاشورا په مناسبت وینا کوله، وویل افغانان یو ملت ته په یو واحد دین عقیده لري او مذهبونه ویاړ دي.
د افغانستان خلق په دینی اعتدار باور لري او نه هیڅ لوري افراطي تعبیرونه چې تفرقه او دښمنی سبب کیږي نه مني. افراط تفرقه او جنگ او شر سبب کیږي. د اسلام د جوهر او حقیقت سره سمون نه خوري.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې له نیکه مرغه افغانستان د اسلامي مذهبونو د همزیستي نمونه او ویاړ دی او دښمن له پرله پسې هڅو سره ونه توانید چې د دوی ترمنځ نفاق راولي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې مخکې په همدغه جماعت کې یوه انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې 28 تنه پکې ووژل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې پر ځان منلی وو. د جمعې په ورځ د قلعه فتح الله پر 8 سړک یوې تکیه خانې ته څیرمه په یوې بلې انتحاري حمله کې 6 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 30 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عاشورا د مراسمو د نمانځغونډې په هدف ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د عاشورا د ورځې په مناسبت یې په دې اړه په کابل کې یوې بلې غونډې ته خبرې کولې، وویل افغانان دې په خپل منځ کې یووالی وساتي. هغه وایي نن ورځ چې زموږ هیواد په یو بل ډول تر ارغل لاندې راغلی، باید موږ خپل یووالی نور هم ټینګ کړو او په یووالي سره له ځانه دفاع هم وکړو. ستاسو هیواد ستاسو عزت دی. د محرم د میاشتې له 10 نیټې د عاشورا د ورځې په مناسبت هر کال په افغانستان کې په خاص ډول د شیعو مسلمانانو لخوا ځانګړي غونډې او مراسم جوړیږي. په دغه غونډو کې د مذهبي مشرانو ترڅنګ افغان چارواکي هم ګډون کوي.
بلخوا یو شمیر کابل خاریانو او مدني فعالانو د عاشورا یا د کربلا د پیښې په مناسبت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. دوی وایي په دغه اقدام سره غواړي د هغو کسانو په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي چې خلک وژني. په دې اړه نور جزئیات به هم د رحمت افغان پر راپور کې.
د عاشورا د ورځې د نمانځلو په مناسبت د ختیناو په نوم یو مدني سازمان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د یکشنبې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې اعلان شوی وو نږدې 10 ساعته دوام وکړ او لسګونو کسانو خپل وینه افغان ځواکونو ته اهدا کړه. مدني فعال محمد حمید ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل راغلم چې د محرم د 10 په مناسبت د وینې د ورکړې په پروسه کې ونډه واخلم. دا بهر د دې لپاره ده چې وینه راټوله سي او افغان امنیتي ځواکونو ته اهدا سي. په افغانستان کې هر کال د عاشورا د ورځې په مناسبت بیلابیل غونډې او مراسم جوړیږي. سکر هم د ګڼو امنیتي ستونزو او ګواښونو سره سره له دغه ورځې څخه نمانځنه وسوه چې د شیع مذهب مسلمانانو ترڅنګ د اهل سنت یو شمیر پیروانو هم پکې ګډون کړی وو. د وینې د اهدا په دې کمپاین کې له مدني فعالانو سربیره یو شمیر ورزشکارانو هم برخه اخیستې وه. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتکوای په امن او ډاډمنه فضا کې د اشورا المنزل د افغان سرتیرو د هڅو پایله ده او په داسې ورځو کې د دوی خدمتونو ته د درناوي په هدف هم باید ورته وینه احداثي
امنیتی ځواکونو ته وینه ورکو. هغوی چې زموږ د هیواد لپاره خپله وینه تویی او قرباني ورکوي، نو دا په موږ باندې فرض ده چې موږ خپله وینه باید هغوی ته ډالۍ کړو او دا احساس ورته ورکړو چې موږ له تل له تاسو سره یو او تاسو هیڅ وخت یوازې نه پرېږدو.
وینه ورکوونکي وایي په افغانستان کې د عاشورا ورځې درناوی یوازې د یو مذهب د پیروانو کار نه دی. د دغه کمپاین د جوړوونکو په وینا افغان ځواکونو ته د وینې د احداث کولو په دغه کمپاین کې شیعه سنی او د بېلابېلو قومونو وګړو برخه درلوده.
ازادي راډیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو موږ غږ ازادي ریډیو خاورې اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا د درورنشا رئیس وایي دوی به په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره د سولې د ټینګښت لپاره لا هر ډول فرصت ګټه واخلي. خو اکرم خپلواک د هغه راپورونو په اړه ډېر څه ونویل چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشانو د تبادلې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل الدین مسلم یار بیا د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي دوی به د سولې د ټینګښت لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. د دغې شورا د درلنشا رئیس اکرم خپلواک د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د طالب بندیانو خلاصون او یا هم تبادله هغه څه دي چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي.
من ټول امکانات باندې کار کوم چې هغه د سولې لپاره شرایط آماده کړي، که هغه د پاکستان څخه د طالب بندیانو د خلاصون مسله وي.
دغه د طالب بندیانو موضوع دی کې څه پرمختګ لیدل کېږي؟ دا غوښتنه مطرح شوې، ستاسو معلومات څه دي؟
هغه تر اوسه پورې په پاکستان کې دي د دوو هیوادونو د حسننۍ نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي. په پیوی کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تازه د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د موضوع حساسیت په پام سره د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر ویلي و چې ښاغلي اتمر له پاکستانه د طالبانو د 15 مشرانو چې هلته بندیان دي د تبادلې غوښتنه کړې ده. اخوا یو شمېر پاکستاني رسنیو هم د هغه هیواد بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حواله په دې اړه لیکلي دي. په جمهوری ریاست کې د یادې سرچینې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا چې کابل سره رسیدلی د نورو مسایلو ترڅنګ به افغان چارواکو سره د سولې په اړه هم خبرې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د سولې په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ښایي پاکستان د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا له فشارونو د خلاصېدو په هدف په افغان سوله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي.
طالب بندیان چې پاکستان کې دي، په هر ځای کې دي، د افغانستان حکومت خصوصا د سولې عالي شورا د دې غوښتنه کړې، تقاضای کړې چې دا د افغانستان ته وسپارل شي. دا یو نیک اقدام ده، خو زه شک لرم اوس هم چې پاکستان به د دې فشارونو په وجه باندې چې نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا په دوی راوسته، د دې فشارونو په وجه بیا افغانستان حکومت ته ښه نیت ښودلی. مونږ سیاسي د افغانستان د حکومت مشرتابه باید ډېر محتاطانه مخکې لاړ شو تر څو وکولی شو دغه فرصت نه ګټه واخلو.
سهم طالبانو رسنیو ته په وی اسولې اعلامیه کې دا کړی چې د سولې مخ افغان حکومت او زینو نورو کړیو ډب کړي، خو د سولې علي شورا بیا د غیدانه سم بولی. د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک بیا وایي دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی، نو خایي دا ځل د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینی همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه ترسره کېږي. د راپورونو له مخې د رای ورکولو په یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکوونکو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ اخوډب رامنځته شوی دی. د هسپانیا مرکزي حکومت چې دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بولي، هڅه کوي چې د رای ورکوونکو پر مخ د رایو مرکزونه وتړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
هسپانیا پولیس په کاتالونیا کې د خپلواکۍ لپاره د ټولپوښتنې د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له رای ورکوونکو سره ونښتل
او د رای ورکولو یو شمیر مرکزونه د رای پانو صندوقونه ضبط کړل. مادرید دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې او د مخنیوي ژمنه یې کړې ده. په سیمه کې د بیړنیو خدمتونو د ادارې چارواکو وویل چې د بلوا ضد پولیسو سره چې هڅه یې کوله د رایه ورکولو ځینو مرکزونو ته ننوځي، په اخو ډب کې 38 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د بارسلونا د مرکزي برخې په یو مرکز کې د تشدد له پیلېدو سره پولیسو ربړي مرمۍ هم ویشتې دي. چارواکو وویل د هڅې وټپي وضعیت جدي نه دی. دا په هسپانیا کې د اساسي قانون تر ټولو جدي بحران دی. د کاتالونیا د حکومت یو ویان وویل چې د رای ورکولو د ټولو شاوخوا 2300 مرکزونو تقریبا 2/3 برخه پرانستل شوې دي. د هسپانیا د مرکزي حکومت یو چارواکي بیا ویلي چې له نیمایي زیات مرکزونه بند شوي دي. د دې لپاره چې د رای ورکولو لپاره اسانتیاوي رامنځته شوې وي، د کاتالونیا حکومت رای ورکوونکو ته ویلي چې رای پاڼې په کور کې چاپ کړي او هغه په نږدې مرکز کې چې د پولیسو لخوا تړل شوی نه وي صندوق ته واچوي. د کاتالونیا د حکومت ویاند جوردی تورنول خلکو وغوښتل چې سره له دې چې د رای ورکولو له بهیره تصویرونه سم نشي لیدلی او هغه یوازې په تور او سپین تلویزیون کې لیدل کېدی شي خپل رای دې ورکړي. هغه وویل له ډیموکراسۍ دفاع تل د دې ارزښت لري او دولت ته تسلیمېدل په دې نه ارزي. د دغه ټول پښتني پلویانو له خپلو ماشومانو سره شپه په ښوونځیو کې تېره کړې چې د رایه ورکولو تر پیلېدو پورې دغه مرکزونه پرانیستي وساتي. د هسپانیا د مرکزي حکومت چارواکو د شنبې په ورځ پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې هغه ښوونځي چې د رایه ورکولو مرکزونه پکې په پام کې نیول شوي او ټاکل شوي چې نن د سهار له 9 بجو پرانیستل شي وتړي. له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره دغه ټول پښتنه د کاتالونیا د حکومت مشر د سپتمبر په 10 اعلان کړه او ویل چې د دغه ټول پښتنه لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د اعلان په سیمه کې چې مرکز بارسلونا دی او ټول هسپانیا کې کلکیچ راپورته کړی دی. په داسې حال کې چې مادرید او بارسلونا یو بل آزموي ورسره د شخړو د رامنځته کېدو پر سر هم اندېښنې راپورته شوې دي.
د بریتانیا شاهزاده هیری له خپل ملګري امریکایي فلمي ستوري میګان مارکل سره یو ځای د نه ماتېدونکي په نوم د ټپي سرتیرو د سپورتي لوبو د پای ننداره وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د انفیکټس یا نه ماتېدونکي په نوم د اولسو هیوادونو د معلولو سرتیرو د لوبو د لړۍ د پای په مراسمو کې د برتانیا شاهزاده هری چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې له خپل ملګري میګان مارکل او د هغې له مور سره یو ځای ګډون وکړ. په دې مراسمو کې ځینو نورو ستورو هم برخه اخیستې وه. هری د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د دې لوبو په جریان کې له مارکل سره په عام محضر کې څرګند شو، خو د پرونیو مراسمو په پیل کې دای د کاناډا د صدراعظم جستین ترودو له مېرمنې سره ناست وو او میګان او مور یې لرې د مهمو میلمنو په ډله کې ناست وو. خو وروسته شاهزاده د میلمنو ځای ته ولاړ او له مارکل او مور سره یې کېناست او د موسیقي له برخې وروسته یې د مراسمو ګډونوالو ته هم وینا وکړه. شاهزاده هری وویل چې زموږ نړۍ اوس تر پخوا زیاتې قربانۍ او امید ته اړتیا لري. هری زیاته کړه چې ښایي همدا د هغې معما ورک ځواب وي چې هلې موږ آرامولی شي. په دې لوبو کې د او افغان پوځیانو په ګډون له 1500 هیوادونو څخه 1550 معلولو لوبغاړو په 1200 سپورتي برخو کې مسابقې وکړې. د کاناډا د صدراعظم میرمنې سوفی ګریګوري ترودو او د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د لوبو ګډونوالو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. د افغانستان د معلولو پوځیانو ټیم د دې لوبو د غوره ټیم جایزه وګټله. د جمهوری ریاست د رسنیو د څانګې مشر صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پانه خبر ورکړی چې د انوکټس تر سرلیک لاندې د دې لوبو د پای په مراسمو کې افغان لوبډلې ته دا جایزه ورکړل شوه.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرجع احمد زیش خاورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انټر کانتیننتال کپ سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د هند په ګریټر نوویدا لوبغالي کې تمریناتي کمپ پیل کړ. د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه کې راغلي چې له دغه کمپ وروسته به افغان لوبډله د هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو له لوبډلو سره مخامخ شي. له هانګ کانګ سره د ملي لوبډلې څلور یوې ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر له 6 تر 28 نیټې ترسره کیږي او دغه راز افغان لوبډله له عربي اماراتو سره به د نومبر له 28 تر شمینیټی لوبي وکړي. د دغه تمرینات یو هدف د 2019 کال نړیوال جام سیالۍ ته چمتووالی دی. اوس مهال دغه سیالۍ ته د چمتووالی په هدف 29 افغان لوبغاړي هند ته تللي او تمریناتي کم کې برخه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د بدن ښکلا د څنګې افغان لوبغاړی یاسین سالک قادری د نړیوالو سیالۍ په نهم پړاو کې د ګډون په هدف سبا منګولیا ته لاړ شي. د افغانستان د بدني ښکلا د ځوانانو د لوبډلې روزونکي نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی قادری دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړی وایي چې ښاغلی قادری تر دې دمه څلور لوبې کړي چې له آسیایي لوبو څخه یې دوه د سرو زرو مډالونه ګټلي او په نورو کې لومړی مقام خپل کړی. د منګولیا په کوربتوب په نړیوالو سیالۍ کې داسې باندې اویا آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن ماښام بارسلونا د لاس پالماس کوربه دی. دغه لوبه د کابل پر وخت شپږ بجې او پنځه څلوېښت دقیقې د بارسلونا په نیو کامپ ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغه لیګ د نن شپې په یو بله لوبه کې به ریئل مادرید له اسپانیول سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه لوبه د شپې یوولس بجې او پنځلس دقیقې د ریئل مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په جریان کې تېره شپه منچستر یونایټد کریستال پالیس او هم هدرسفیلد ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه، خو چلسی مانچستر سیټي ته، سوانسی ویست هم ته او ساوت هامپټون استوک سیټي ته لوبه سفر د یو پر وړاندې وبایلله.
مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکول. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو نشر ته مدد تاسې د پروګرامونو ووري او ماته تر بیا اجازه ترکړل ملشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ور شام دی کړه باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه عزیز و ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د یو متقاعد جګړن ستونزې راخستې. د وای سره لدی چې لمقررات سره سمې د تقاعد د حقوق ټول اسناد بشپړ کړي، خو پر روان کال کې د تقاعد حقوق نه دی اخیستي. د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لیداری مرستيال خاغلی لالودین آریوبی سره شریک کړه. لومړی به د متقاعد جګړن او ورپسې به د خاغلی آریوبی سرګندونې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور ستانوم څه دی؟
زمانم جګړن روزدین د ملي دفاع وزارت متقاعد افسر يم.
ته کله تقاعد شوی یو؟ سو کال کیږي چې د تقاعد حقوق اخلي.
ما خپل 15 کال او تلور میاشتې او 15 ورځې وظیفه ځا کړې د افغانستان په ملي اردو کې. پروس کال می خپل تقاعد اخیسته ده، یو کال تقاعد راکه او پروسه پوری ما نور تقاعد نه اخیسته او د سه کال دغه پروسه پوری ما تقاعد معاش نه اخیسته.
خاص تون زده هم ووایه.
تون زده دا چې ورور پروس کال د لسم د جوزا زمنګ د تقاعد معاشونه اجرا شي او یو کال وروسته چې سه کال بعد بیا موږ ته په د لسم د جوزا یا د تقاعد معاشونه راکړي وای. ولې بدبختانه چې دوی هغه زمنګ د تقاعد هغه میاب د اسد میاشه ته وغځاوه. ولې بدبختانه دوی د اسد میاشه نه عین خبر و د میزان دوی ما زمونږ معاشونه موږ ته نه دی راکړي. ما هم د ریاست جمهوری د شکایت دفتر ته مراجعه وکړه، هغوی راته دوه درې ځلې تاخیر شوبه یې زنګ و چې معاش د واخست موالې نه. اوس هغوی هم راته ځواب راکړه، په داسې ځواب یې راکړه چې موږ وروره په مکتوب په یویشتم دسمبلې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لېږلی، هلته لاړشه پوښتنه وکړه. نو زه د دې خبرې نه عاجز یم، نه توان اقتصادي مې دا تقاضا کړې چې زه کابل ته لاړشم، راشم وزارت کې وګرځم، مجبور شم ستاسو نمبر مې پیدا کړ د انصاف دغه موضوع شریکه کړئ تر څو پورې موږ وکولای شو دا خپل معاشونه لاسته راوړو.
تاسې دا ستونزه د کوم مربوط دفتر سره شریکه کړې او مسؤلینو درته څه ویلي؟
هغه نور څه دلیل دلایل نه لري، فقط په مجموع کې هغه مسؤلین کاندې مالی په وزارت کې دي که د تقاعد په ریاست کې د خپل هغه کوم مشخص وظیفه چې د متقاعدینو په رابطه ده نه اجرا کوي. که کوم دلیل لري موږ ته دې وړاندې کړي. هېڅ دلیل نه لري، فقط دغه دلیل ده چې دوی خپله وظیفه په صحیح صورت سره نه شي اجرا کولای، ځکه یو متقاعد په کال کې یو ځلې معاش اخلي. او هغه بیا هم ورته ته په میاشت میاشت وروسته که نو هغه به څه کوي
خدا حقوق چې دي ځنډېدلي ستونزو سره مخ کړی
یقین په خدای وکړه ما دوکاندارانو نه قرض وړو اخیستي غوړي مې اخیستي همدغسې نور د کور ضرورتونه او هغو سره مې واده کړی چې سره ته جوزا اسد سنبلي په میاشت کې د معاش اخلم ولې بدبختانه تر اوسه ما ته معاش نه دی راکړل شوی نو بنا زه مجبوره شم تاسو ته مې زنګ ووهو چې تاسو وروره دغه مربوطه ارګانونو سره چې کوم په دې رابطه مسؤلیت لري اعتباد ونیسئ تر څو دغه زموږ مشکل حل شي وروره
په کال کې د څومره تقاوت اخیست
پروس کال ما ته درې شپېته زره افغانۍ راکړې وې او څه کالونه داسې اوازه ده چې یو څو فیصده زیات شوي خو خبر نه یم چې دا حقیقت لري که حقیقت نه لري
داسې ویل کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې لپاره چې په دې کار کې شفافیت رامنځته شي د بایومیتریک مسئله یې رامنځته کړې تاسې دغه د بایومیتریک پروسه طی کړې
بالکل بالکل دا پروسه ما د سرطان په میاشت کې طی کړه ځکه د جوزا په میاشت کې ماشینه زموږ رانغله بیا بانک راته وویل چې تا ما بایومیتریک کړه ما لیکله چې ما پروسه کال دغه اخیسته کارتونه مې اخیستل ما بایومیتریک وای نه کال په کال نه وای کېږي بیا زه لاړم ما سره مې بل ملګری مو یا څه تخوف بایومیتریک مو که هغه بایومیتریک والا هم راته وویل چې وروره یو میاشت ستاسو پیسې درځي ولې دغه د درېمه میاشت وانده دومره پیسې نه دي راغلي وروره
یوازې تی که ستا غوندې نور داسې متقاعدین هم شته چې حقوق یې نه دي اخیستي
تقاون ریاست خو پرېږده دغه بانک ته چې ځم میوان بانک ته دغلته چې ځم هر څوک داسې ناهیلي کې کار وړاندې کوي هغه د بانک مسؤلینو ته کمپیوټر والا ته چې دا وګوره پیسې مې راغلي یا نه هغه ورته وایي نه دي راغلي همداسې ناهیل یعنې د په مجموع کې چې زه ګورم د ټولو په معاشونو کې همدغسې فیصله سهلنګاري ده یا وروسته والی ده یوازې زما نه ده د ټولو کې همدغه حالت ده
ښه ستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو
کورم ودان ډېره مننه السلام علیکم
د انصاف پلټکه
دا ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اداري مرستيال خاغلی لالودین اریوبی سره شریک کړه
سین صاحب موږ له وزارت مالی سره یو هوکړلیک امضا کړی دی چې د انصاف اساس به هر متقاعد مخکې له دې چې تقاعد اخلي په شپږ نوي کال کې باید بایومیټریک شي او د بایومیټریک کېدو نه وروسته به حقوق ترلاسه کی کدا سی اوسوک وی چې هغه بایومیټریک شوی نه وي نو کولی شي چې خپل ځان بایومیټریک کړي له بایومیټریک کېدو نه وروسته د دې پروسه متصل شروع کېږي بې ځنډې کومې وختې نه د خپل حقوق کولی کېږي زه نه پوهېږم د دې خلکو چې تا ته وایي مشکل څه شی د دې بایومیټریک شوی دي د دې کار پروسس شوی دی منتظر دي پیسو اخیستو دي او که نه دوی دا پړونه نه دي طی کړي نو زموږ پروسه دغه دی زموږ هوکړلیک له وزارت مالی سره دغه دی د شفافیت راوستلو لپاره او هغه ګونګوسې چې موجودې دي چې خدای مکړه دلته یو سلسله فساد موجود دی یا خیالي متقاعدین موجود دي نو د دې د منځه وړلو لپاره او د دې د پیدا کولو لپاره د بایومیټریک پروسه په لاره اچول شوې ده دا باید تطبیق شي او هر متقاعد چې خپل حقوق اخلي اول باید د بایومیټریک له طریقه
جناب آریو بیشپ دغه پروسه په ولایتونو کې هم تر سره کیږي کنه مرکز ته دوی مراجعه وکړي
بله بله اوس لپاره دوی مرکز ته راځي ولې په دې نن وخت کې موږ په زونونو کې دغه پروسه شروع کوو په هر زون کې به د بایومیټریک سیستم نصب کیږي او د درېم قدم کې به دغه ځي ولایتونو ته ولې موږ له یو بل ښه فرصت نه استفاده وکړه موږ د تذکرې د عمومي ریاست سره یو هوکړه لیک امضا کړو چاغه هم په بایومیټریک برخه کې لمونږ سره مرسته کوي او ان قریب مونږ ممکن دې موافقې ته ورسیږو چې دغه پروسه په څلور دور شو ولایتونو کې په کار واچول
شي داسې امیدواري شته چې دغه پروسه تکمیل شي او یو متقاعد به پاتې نشي بې تنخواه
انشاءالله نه به پاتې کیږي د دې لپاره خپل شخص رئیس جمهور سخت متعهد دی چې دغه کار په وخت وشي وزارت مالیه د دې لپاره خپل تعهد لري وزارت کار مور اجتماعي ډېر متعهد دی ولې پر څنګ کې سین صاحب مونږ هدف دا دی چې شفافیت هم باید راشي په کار کې بهتروالی هم باید راشي او روڼوالی هم باید راشي د بودیجې مؤثریت مفیدیت هم باید په نظر کې ونیول شي او خدمات هم په ښه شکل ارزه شي
جناب آریوبی صاحب یو متقاعد جګړن ټلیفون کړی چې زه حتی د جوزا په میاشت کې بایومیتریک هم شوم لیکن تر اوسه منتظر یم تنخواه ته
کچر ته د دوی نور پړونه تی شوي وي خلاص شوي وي او دوی ته ویل شوي وي ستاسو منتظر دماش اوسېږئ مکزیمم یا تر ډېره دا شل ورځې یا یوه میاشت په دربر کې نیسي تر څو د دوی اسنادونه د کار وزارت نه وزارت مالیې ته لاړ شي، د مالیې وزارت نه د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک نه بیا انفرادي اکاونټونو ته دغه پیسې وویشل شي. په دې کې یوه میاشت دربر نیسي. که چېرته له دې نه یو وخت زیات تېر شوی وي، دی کولی شي چې مراجعه وکړي یا ما ته زنګ ووهي، زه شخصا د ده موضوع تعقیبوم او انشاءالله حل لاره به ورته روبرسي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د روزالدین په نامه یو متقاعد جګړن وای څه کله د تقاعد حقوق نه دی اخیستي، او مسؤلین وویل چې د یو لړ تخنیکي او اداري پړاوونو د طی کولو وروسته به په نږدې ورځو کې د ټولو متقاعدینو حقوق د پخوا په شان په منظمه توګه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي راډیو لوونه تر و د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلې چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره شوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه رستولي دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه را سره واورئ، کېدای سي ورک مو پکې پیدا شي. لومړی د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکي داسې پیغام راستولی دی.
السلام علیکم، له هلمند ولایت نه خبرې کوم. دلته یو خور سیاه دی ایران ده، د ایران د کشور ده. دلته یو ورور راوستی ده، نو بیا له هغه ورور سره هر هغه د ورور پیشي ده جنتلی ده ورور. نو که داسې یې چې مقصد دوی وایي چې موږ په هرات ولایت کښې له یو څه هغه هلته کوم خپل خپلوان یې څوک لري دی هرات په ادراشکان ولسوالۍ کښې، نو که داسې یې چې دې خپلوان وایي دا د فرشتې په نامه باندې ده، دا د ایران د تهران ده، د محصله ده، نو دلته له یو افغاني ورور راوستې ده افغانستان ته. نو بیا دا 18 شل ورځې کېږي دلته له موږ سره په یوه کارخانه کښې ده. نو که دا د هر چا یې یا یې مقصد د دوی خپلوان اوري که په ایران کښې او که په دلیف افغانستان کښې چې دوی وایي چې د هرات په ادراسکان ولسوالۍ کښې د مونږ یو څه خپلوان سره دا کور چې مونږ ته کیسه وکړله، نو دا که هر مسلمان ور اوري یا د دوی خپلوان څوک پېژني په دا هرات ولایت کښې دا د فرشتې په نامه ده، یو 14 تر 18 کالو پورې به عمر لري. نو دا د کوم پوهنتون محصله ده، نو که داسې دا به د مونږ او تاسې ډېره لویه مهرباني چې ورسره بهداسې یو څوک پېژني یا څوک هغه یي، نو د مهربانۍ له مخې په ذهن لاندې شماره اړیکه ونیسي، انشاءالله مونږ به یې ورته تسلیم کړو. زمونږ د ټلیفون شماره ده 0 9 9 3 8 5 5 0 0 9 9 3 8 5 5 0.
السلام علیکم، زه نیک محمد یم، د هلمند د ولایت د درشت ولسوالۍ اوسم. دلته یو نفر دی چې څو ځلې ما تاسې ته زنګ ولري او تاسې زما پیغام نه دی نشر کړی، نو که د هر مسلمان ورور یې نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه د بیا ځل دپاره د ازادي راډیو سره دغه اړیکه نیسم. یو عمران په نامه باندې دي، قریب ما د ده ته پوښتنه کړې ده، 4 کاله 3 کاله تېر کېږي چې خپل ولایت څخه راغلی دي. دا ژبه ستا په کندهاري او هلمندي پښتو نه ده چې مطلب نو شاید چې دا سړی یا د بادغي څخه د دغه بالامرغاب دی څه شي دي، سرپل دی څه شي دي، خو د دغه ولایتو د منطقې بولم په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د 18 کالو 19 کالو پورې داسې عمر دی، خونډکۍ ځوان دی، که هر څوک د دغه په عکس کښې معلومات غواړي که چېرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات وکړي، شاید چې زه بې په لږ وخت کښې سره روښتم.
السلام علیکم، زه عبدالله یم، د ګرش څخه. دلته تېره ورځ ما د نفر په هکړه معلومات کړی وو چې دې نوم شي ولی جان. نو ما سره په دغه شماره اړیکه ونیسه 0-9-2-3-3. یو ځل بیا 0-9-2-3-3. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-3-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-3-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-21-12-1-15.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوئ.
بلی السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زه د ازادي راډیو کې لیکر کوم ته سلامونه. بعد سلام زما یو اخشي ورځې د عبدالستار په نامه دی. که په دغه حق له چاته معلومات وي مته ته دا شمېره باندې زنګ ووهئ 0-02-02-15-2-15-15-0. کور ودان، زنده باد، خیر اوسئ.
السلام علیکم، نوم یې محمد عمر ده، زابل ولایت یم. زما پلار دریش پی کې نو درکسوی ده، نوم یې خانزاده ده، حکاوان سوالی نو کار چا پیدا کړی په دې شماره کې مستر تماس مې 0-00-2-3-7 شماره بیا دې سدی جو 0-00-2-3-7 خپل نام یې خلاص کې. وسلام پی.
علیکم رحمت الله وبرکاته. هر چا معلوماتی او نامه لانی پناسی هر چا معلومات مړی یا دغه مرابانی حدیث ونی کی او دیر سرا غوانی نام سوال کیر 0-0-3-9-7-1-15-5. السلام علیکم.
السلام علیکم. دې غزي کې ولایت کې دې کې له سوال سره دې کلام دې بن کوي نن یې په مناف د حنان زوید ما یو تر دې ګل محمد نیوی دې په نام زوید د 10 کال کې چې له کورونا دره کسو دې کې دا یې مغز دې خپل اوري ای د نور مرګره او موږ چې چا ازادي راځو ټلیفون لا کړو دې په رات کې د نو کدا ګران رو د ما غا غوړم موږ ډیر سي پریشان یو موږ دې بده راش مرز زنګ وکی چې په شپږ غویا شپږ سلوې سلور سواویا نونس یو بلش مې ارنګ تکرارو چې په ناویا سلور سواویا د پینزو سوش پیته. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه شرسان نګردید ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک ته چې اسانالله نومېږي، زه به ګوام د یو کال کېږي چې هېڅ معلومات نه کېږي، ذاتي والا کال پره کېږي په هر چا ته معلومات یې د خدای نه اخباره دي. زما سره ورور دنه اړیکه ونیسي او دا زوی مې که چېرته خدای تعالی پیدا کړ ډېر پسه خفه وي په کور کې والا مور یې وښیه که زما وښیه اولاد مره طبیعت نه ګډوډ ده. دا ډېر وطنونه مې پسه راوپاسه ورور کندار او ننګرهار خوست وګلو غزنی لوګر یو جنم نه پرېښی هېڅ معلومات نه کېږي چې دی به چېرې مړ به ژوندی به هېڅ معلومات ماته نه کېږي. فقط وسلام خدای دې وکړي چې زما پیغام نه شریکې ازادۍ راځو.
بله السلام علیکم. زه عبدالخلیق د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ تاسو سره په ټلیفوننه لیږه کې یم. زموږ نه یو عزیز ورک دی د وردګ په نوم دی، خپا باندې ګوډ د درې میاشتې کې بدارکه شوی دی. که هر چا ته معلومات په دغه شمېره ده موږ سره زنګ ووهئ. وسلام.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم، د هلمند ولایت څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې. زما یو دا کا زوی دی شجاع خان نومېږي، کور یې په پساو کې دی، دا ګردۍ ځوان دی. دا یو دوی او تی کیر چې نظر کسه وي د کار چاته په دغه چاپ اکل معلومات په دغه شمیرې د زنګ وي 0-2-2-1-2-3 وسله د ازادۍ څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه ضیاء الحق یم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مې اړیکه نیولې. زما یو کشر ورور کسه وي چې د اوه کلو ته که چا ته یې پته وي او پیدا کړی وي ما ته د دې شمیره اړیکه زنګ را ته ووهي 0-5-15-1-3-1-8-4-2. السلام علیکم.
سنگول په نامه یو هلک ورک ده او د مرجان زوی ده د چیرې له هغه د کندهار له ولایته. زما د تلیفون شمیره ده 0-4-3-3-2-5. یک نره ما تماس ونیس. بای په امان.
یا سدلا خالد تجربه ټول سالي ساسره په تماس کې موږ ما یو انډو او له دې ته څرګرته چې تاسو په هغه معلومات یې په دغه شنه دي ما سره اړیکه ونی چې بیا د خپل شیر امیر الله تکي معلوم به وي چې پر وسو څنګه سلو سو یا یا وسو دو سلیش په دغه شنه راته کولای شي ما سره اړیکه ونی چې بیا خپل شیر امیر الله تکي څنګه د کالداري ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ تزگول معلومات السلام علیکم جائزہ.
دا زده رادیو ټول کارکونکو او ریتونکو زړه له تله سلامونه وایم. زه عزت الله ځلانم دا مهال هلمند مرکز لشکرګان یا اړیکه نیولې ده. زما یو ملګری چې تمنا نومېږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګا ښار کې نظر کړی ده. هر مسلمان ورو که د دې زما سر یې پر دوه شمېرو اړیکه ونیسي که چیرې دا زما ږغ خپلو 0-8-9-8 شمیره یو ځل بیا 0-8-9-8 روښانه وه. شمیره 0-8-9-8-2 شمیره بیا هم تکرارم 0-8-9-8-1-1-2. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم ازاده راډیو ته. جاوید یم د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پریوا خور خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو نشري کې ستانه پدرانه خینه او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وارې نشر کې. جاوید د چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې مو په زلغنی د ترور دې مده وکړل کېږي کور ته به درک شوې ده که چا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزه باندې وینو موږ ته د پلان د شماره اړیکه ونیسي. پریبا خورتانه به څو څو وارې مازیرات وغواړو چې زموږ پیغام بیا بیا نشر کړي. بس که چېرته دغه ورک موږ ته په ګوتو راشي ډېره مننه. ازادۍ راډیو نه یوه نړۍ مننه. مخم
دغه زموږ پیغام دی وروره جلال محمد په نامه باندې درې کاله کېږي چې د ژوندۍ نحوې څخه نظر اخیستی وی دی. د محمد میر اکا زوی د هغه نور ورور که چا پیدا کوي استونه شیرینی چې غواړي موږ یې ورته وو. دغه زموږ لمبر دی 0-2-0-2-8-5-0-0-3-6. که دغه لمبر چې زموږ سره تماس ونیسي که هر چا پیدا کوي موږ د شیرینی ورکوو.
بلی السلام علیکم. احمد جان حکیارم د هلمند ولایت د کلایبس سوچیدم د کلایبس څخه میزان د توالې زمر یو دوست کې د سردار محمد فنامه دی درو کال راهي سورک کې کچیر زما واز اوري د شمیره ته زنګ وي او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي 0-3-3-5-3-7-8 مننه. په پامان.
السلام علیکم. زه خدای دا درمانی یم. زما یو ورور ورک دی د سرجان په نامه دی چار چاک یې په دغه عقل معلومات یې یا دی خپل زموږ غږ اوري په دغه شمیره دې زنګ ووهي 0-3-1-4-3-3-2.
اولم السلام علیکم دا زاوی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درک دی نو کار چاته دغه پاک لمبر ما چې تقریبا د پنځه شپږ کالو په شاوخوا عمر لري نو کار چاته یو بل ما چې شمارا یو زل بیا تکراروم سپر و سپر در یو سپر یو اته یو تلور آزادی رادیو ته یو جان منو سلام
آزادی رادیو کارکونکو آزادی رادیو ټول شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ورسله سلام زکریا او در سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم نو زمری دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کال د وېس کال لکیس لکور نظاره کتری تم د شزه او کنیان وبچانې ټول پاتې د ولایت سیستم دی وختي نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطپن دي هم د شمیره ته زنګ وي چې زه ورته تکراروم جمعه خان چې د کندهار ولایت مې نشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکو ده نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 15 2 0 2 2 4 15 خپل شایسته او خپل خوږه شمیره و ټول شایسته اوریدونکو ته یو ځل بیا
0 15 2 0 2 2 4 15 وسلام. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو ما به په دغه شمیره باندې مشته ژوند وکړو چې څلور او د شیرینی لري یو لک افغانی سلام.
بلی السلام علیکم رحمت الله و برکاته. زما نوم فضل الدین دی لشکرګا څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو وکا چې محمد شاه نومې تقریبا د 10 کال عمر لري د ردالی ولسوالۍ څخه ورک نادره تاسو دی په هر وخت روان وروته معلومات یې هم درک لري نو مهرباني له مخې دې له غش نور سره اړیکه چې ایا دې هم د حج په ځخانه کا کلمه ته کې داسته راولي نو دا ریکس نړۍ وایم 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم. زه شینواره د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومېږم. زما زوی دی سید عمر نومېږي. په عمر به 15-16 کاله یې. دا سر یې نیم سپین او نیم تور دی. عصبي تکلیف لري او دا 2.5 میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او هېڅ په پته یې پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات یې او پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زه به لمبر ورته ووایم 0-4-4-9-6-3-0-3. عصبي تکلیف لري او په اصل کښې شینواره یم. اوس اوسم په جلال آباد کښې او ډېر پیغامونه ما تاسو ته درکړه او څوک یې نه وایي. نو ما سره زه ډېر غریب سړی یم. بخشش مخشش هم دا خلک یې وایي او ما سره نه شته چې بخشش مخشش ووایم. خو چې هر چا وکړه خدای بیا اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه م ښه.
بلې السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د ولسوالۍ
شخصي اوسیدون کیم ما کاچ د شاه محمد په نامه دی دغه درې کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادرته دی موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هیڅ معلومات نه لرو که چیرې دی په خپله ځمغه اوري یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې و ما ته زنګ ووهي 0 10 3 6 9 نمبر یو ځل بیا و 0 10 2 3 6 9
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو نور اساسي نور پیغامونه هم مشتره رسیدلی دي خو د خبرونې وخت هم دومره دی نو ناچاره یو چې نور پیغامونه په نور خبرونو کې خبرو کو په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي تر بلې خبرونې او بل پروګرام مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم پا قدم گدم تا یادم اومد